د عبرانیانو په نوم خط دولسم باب د خدای پاک تربیت ورکول. نو په دې وجه بیا چې د گواهانو دومره لویه ګڼه زموږ نه چاپیره ده، نو راځئ چې موږ هم هر یو پیټې او هغه ګناه چې موږ په اسانۍ سره نخلی د ځان نه لرې کړو، او راځئ چې په هغه منډه کې په صبر سره وزغلو چې موږ له مقرر ده. او عیسی چې د ایمان بانی او کاملونکی دی، هغه ته وګورو چا چې د خوشحالۍ حاصلولو دپاره د سلې مرګ وزغملو او د دې په بیزتۍ ونه شرمیدلو او د خدای پاک د تخت په ښي لاس کېناستو. په هغه چا غور وکئ چا چې د ګناهګارانو خلکو دومره مخالفت وزغملو، نو چې تاسو ستړي او بې همته نه شئ. ستاسو د ګناه خلاف جنگ کې تاسو لا تر اوسه دې حد پورې نه یې رسېدلي چې پکې ستاسو وینه تویه شوې وي، او تاسو هغه نصیحت هېر کړی دی چې تاسو له د زامنو په شان په دې ټکو درکړی شو چې زما زویا د مالک تنبیه سپکه مه ګڼه. چې هر کله چې هغه تا ملامتئ نو بې زړه کېږه مه، ځکه چا سره چې مالک خدای مینه کوي نو د هغه تنبیه هم کوي، او هغه هر هغه چاله سزا هم ورکوي چې هغې د خپل زوی په توګه قبول کړي. تاسو تنبیه وزغمئ، خدای پاک تاسو سره د زامنو په شان سلوک کوي. پلار د هر یو زوی تنبیه کوي، او که تاسو لا هغه تنبیه در نکړې شي په کومه کې چې ټول بچی شریک دي نو تاسو حرامیان شوئ، نه چې زامن. د دې نه علاوه زموږ انساني پلاران څوک چې موږ تنبیه کوي نو په دې وجه موږ د هغوی عزت کوو، نو موږ به د دې نه څومره زیاته د هغه چا تابعداري کوو څوک چې زموږ روحاني پلار دی او موږ له ژوند راکوي. هغوی خو د لږ وخت دپاره د خپلې پوهې په مطابق زموږ تنبیه کوي، خو د خدای پاک تنبیه کول زموږ د فائدې دپاره دي تر څو چې موږ د هغه په پاکوالي کې شامل شو. همیشه په تنبیه کولو کې مزه نه وي، بلکې هغه دردناک وي، خو رستو دا د هغوی دپاره د صداقت او امن میوه ونیسي د چا چې تنبیه شوي وي. نو په دې وجه خپل کمزوري لاسونه او خپې مضبوطې کوي، د خپلو خپو دپاره نیغې لارې خوښې کوي، ځکه څوک چې شل ګډ دي چې هغوی درزو نه خوري بلکې مضبوط شي. د خدای پاک د فضل رد کولو په خلاف خبرداري، ټولو سره د صلح کوشش کوي او د هغې پاکیزګۍ طلبګار اوسئ د کمې نه بغیر چې به هیڅوک مالک ونه ویني. خو دې ته ګورئ چې څوک د خدای پاک د فضل نه پاتې نه شي، او هسې نه چې چرته زهریله جړله رونه ټوکیږي او ستاسو دپاره د عذاب سبب شي او د هغې په سبب ډېر خلک پلید شي. او د دې خبرې خیال ساتئ چې په تاسو کې څوک د یسو په شان زناکار او بېدینه نشي. چا چې د یو وخت د روټۍ په بدل کې د خپلې مشرې حق خرڅ کو، نو تاسو ته پته ده چې کله بیا هغه رستو د برکت وارث کېدل غوښتل نو هغه نامنظور شو او هغه ته د توبې ویستلو موقع ملاو نه شوه، سره د دې چې هغه په ویر جړا په هغه برکت پسې ډېر لټونو کو. نو تاسو هغه غر ته نه یې راغلي چې به د اور شغلو تیارې تورتم او طوفان راګیرولو، لکه څنګه چې بنی اسرائیل د سینا غره ته راغلی وو، او کله چې د بیګل آواز او کلام خلکو واورېدو نو هغوی مینت وکړو چې موږ سره د نور کلام ونه کړی شي. نو هغوی دا حکم برداشت نه کړی شو چې که یو ځناور هم د دې غر سره ولګي نو هغه دې په کاڼو مړ کړی شي. هغه منظر پر اختیار سره داسې هیبتناکو چې موسی او فرمایل چې زه د یری نه ډېر رپېږم، خو تاسو د سیون غر د ژوندي خدای پاک خار آسماني یروشلم او د بشمیره او د زرګونو فرښتو محفل ته راغلی یې، او تاسو د خدای پاک اول پیدا شوو مجلس ته راغلی یې د چا نمونه چې په اسمان کې لیکلی شوي دي. تاسو خدای پاک لراغلی یې چې د ټولو خلکو منصف دی، او تاسو د صادقانو روحونو ملاقات لراغلی یې چې کامل شوي دي، او تاسو د نوي لوز منځګړي عیسی او داغه نستلی شوي د شهادت وینې لراغلی یې، او داغه قرباني د حابیل د قربانې نه ډېره بهتره وه. نو پس خبردار شئ چې داغه نه انکار ونه کوي څوک چې تاسو ته کلام کوي. نو بیا هغه خلکو ته چې د خدای پاک کلام په ځمکه اورولی شو چې هغوی رد کو نو بچ نه شول، نو هغه پیغام چې د اسمان نه اورولی کېږي که داغه نه مخ اړو نو څنګه به بچ شو؟ د خدای پاک آواز هغه وخت ځمکه ولړزوله، خو اوس هغه دا لوس کړی دی چې اوس یو ځل بیا به زه یوازې ځمکه نه بلکې اسمان هم لړزوم. داغه د یو ځل بیا الفاظ دې ته اشاره کوي چې خوځیدون کې سيزونه به ختم شي او نه خوځیدون کې سيزونه به پاتې شي. نو چې موږ ته داسې بادشاهي ملاوېدون کې ده چې هغه نه خوځیدون کې ده، نو راځئ چې شکرګزاري او په احترام او یره سره خدای پاک ته خوښ عبادت وکړو. نو ځکه چې زمونږ خدای پاک سوزونکی اور هم دی.